تړي مشي په افغانستان کې د ماخوستن 9 بجې شوې پایل د دې سات په خبرونو کوم قربانم فرشتہ صحاکمه د افغانستان له خبريالانو د ملاتړ سازمان وایي د طالبانو په بند کې د سیمهیز خبريال عزیز احمد وفا وضعیت ته اندېښمندي د سازمان پرون سه شنبه په یو خبر پاڼه کې د طالبانو لخوا د عزیز احمد نیول غندلی او د هغه د سملاسي خوشي کېدو غوښتنه یې کړې ده. د دې سازمان په خبره په ننګرهار کې د سیمهیز خبريال دواونه مخ کې د ناصرګنده تورونو پر بنسټ نیول شوی او تر اوسه یې د وضعیت په اړه هیڅ ډول معلومات نشته. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان خبریالانو مرکز وایي څلور خبریالان د طالبانو په بند کې دي. بل پلو د بی پولی خبریالانو سازمان په روسیو کې ویلي په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې خبریالان په خپل سر نیول کیږي، د مطبوعاتو ازادي له منځه تللې او رسنۍ له ګواښ او جبر سره مخ دي. د طالبانو د اطلاعاتو کلتور وزارت وایي د آریانا افغان هوایی شرکت د لومړي ځل لپاره د هرات له نړیوال هوایی ډګره سعودي عربستان ته الوتنه ترسره کړې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس نن چهار شنبه د دې وزارت د خبرونو د چارو مرستیال مهاجر فراهی په حواله ویلي د الوتنه د هرات د عبدالله انصاري له هوایی ډګره د سعودي عربستان جدي ښار ته ترسره شوې ده. د هرات نړیوال هوایی ډګر څلور کال وړاندې د پخوانی ولسمشر اشرف غنی لخوا د عبدالله انصاري هوایی ډګر په نوم ونومول شو. د مهاجر په خبره په الوتنه کې 122 عمره کوونکي عربستان ته تللی دي. د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د سکل په لومړی شپږ میاشتو کې د 23 میلیونو ډالرو په ارزښت د سوداګریزو مالونو راکړه ورکړه ترسره شوې ده. د تاجکستان ګمرکي اداره وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري مخ په پراخېدو ده. د تاجکستان د استازي لطف الله حسنزاده د معلوماتو پر بنسټ د روان کال په لومړی شپږ میاشتو کې له تاجکستانه د 2.4 میلیونو ډالرو په ارزښت توکي افغانستان او د 3.4 میلیونو ډالرو په ارزښت توکي له افغانستان او تاجکستان ته صادر شوې دي. بل پلو د طالبانو د حکومت د صنایعو او سوداګرۍ وزارت ویاند عبدالسلام اخونزاده له تلونیوس خصوصي تلویزیون سره په خبرو کې ویلي د روان کال په لومړیو وو میاشتو کې د افغانستان او تاجکستان سوداګریز راکړه 13 میلیون ډالرو ته رسیدلې ده. د ایران د بشری حقوقو د څار یو اداره وایي د دوو افغانانو او یو بلوس وګړي په ګډون پر 9 د اعدام سزا نن سهار د ایران په قزل الحصار زندان او کارچ زندانونو کې پلی شوې ده. د ایران د بشری حقوقو د بهرمیشتي ادارې ویلي چې یاد کسان په وژنې، مخدره توکو، قاچاق او جنسي تیری په تورونو محکوم شوي وو. راپورونه ښیي چې د جولای د 14 نیټې د ولسمشر شریزو ټاکنو وروسته په یوه میاشت کې لږ تر لږه واتیا کسان د ایران په زندانونو کې دام شوې دي. د ایران د بشري حقوقو سازمان یو ځل بیا د اسلامي جمهوریت لخوا د ایران او اسرائیلو ترمنځ د کړکیچ تر سیوري لاندې د بندیانو د بیساري اعدامونو پر وړاندې خبرداري ورکړي او په ایران کې د زیاتېدونکو اعدامونو روان وضعیت ته د نړیوالې ټولنې د سمدستي پاملرنې غوښتنه یې کړې ده. د ایران د عمومي انتظامی قومندان وای ټول غیر قانوني کډوال باید د روان کال تر پایه د ایران خاوره پریږدي. احمد رضا رادان نن چهار شنبه خبریالانو ته ویلي ټول پروګرامونه او پالیسۍ د غیر قانوني کډوالو د ستنېدو پر بنسټ دي. هغه وړاندې وایي غیر قانوني کډوال نشي کولای 40 ته سفر وکړي او کچیرته د ایران د سرحدونو په لور لاړ شي وبنیول شي او د کډوالو کمپونو ته بستانه کړی شي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو اونیو کې په ایران کې له افغان کډوالو سره د بد چلند راپورونه ورکول کیږي. په هغو ویډیوګانو کې چې پر ټولنیزو رسنیو خپرې شوي ښکاري چې افغان کډوال په عامه ځایونو کې د خلکو او پولیسو لخوا وهل ټکول او توهینېږي. په ایران کې میشت افغان کډوال وایي تر اوسه د طالبانو حکومت او د کډوالو اړوند نورو نړیوالو سازمانونو په ایران کې د میشتو افغان کډوالو سره د ایرانیانو د بد چلند د مخنیوي په اړه اقدامات نه دي کړي. او د افغانستان کرکټ بورډ ادارې په یو خبر کې ویلي دي چې د ملي لوبډلې په بخوانی لوبغاړي احسان جنت یې په لوبو کې د فساد لامل 15 کلن بندیز لګولای دی. د چهارشنبه په ورځ د اگست په 8 نیټه په یو خبره شوی خبر پاڼه کې ویل شوی احسان جنت د کابل پریمیر لیگ په دویم پړاو کې په لوبو کې د فساد یا میچ فکسینګ کړی دی چې لامل یې له 15 کلن بندیز سره مخ شوی دی. د کرکټ بورډ خبر پاڼه لیکلي د لوبو د فساد ضد نړیوال قانون د دویمې مادې د لومړۍ فقرې د لومړۍ جز پر بنسټ کوم لوبغاړی چې د فساد په کړنو جوړ جاړي او ورته نورو مواردو کې ښکېلېږي نو له 15 کلونو تر عمري لوبیز بندیز سره مخ کېدای شي. قدرمن اوریدونکو د ازادي راډیو خبری مجلې ته غوښتنه چې وسی د افغانستان او نړۍ اړوندو مطالبو سره غزو. پرونه کې ورسره سره واوري چې له خبريالانو د ملاتړ سازمان وایي چې رسنۍ د طالبانو لخوا سانسوري کې فشار او زورونه ډیر شوې دي.
افغانستان کې د خبريالانو لپاره کار کول ډیر مشکل دي. ستونزې د رسنۍ په سانسور شوې دي.
او په اورزګان ولایت کې د کرکټ 500 اوریزي سیالۍ پیل شوې دي.
دغه ټورنمنټ څخه زموږ دغه خړ پړ روزګان څخه لوبغاړي زی ولایتي لوب ته ولایتي لوب کې دغه څخه بیا د زون په ساتځي.
د دې راپورونو تفصیل او نور د نړۍ او د افغانستان په اړه نور راپورونه په وړاندې په خبرونه کې را سره ورېدلای شي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي راديو ته غواګي است ورزو د خبرونې لومړی راپور ته د خبريالانو د ملاتړ سازمان وای افغانستان کې لا هم خبريالانو او رسنۍ د طالبانو لخوا له سانسور فشار او ربړونې سره مخ دي. دغه سازمان د دې خبرې ترڅنګ پر ننګرهار کې د عزیز احمد وفا په نوم د سیمهیز خبريال د نیول کېدو ادعا کړې او له طالبانو یې غوښتي چې د بیان ازادي او خبريالانو فعالیت ته اجازه ورکړي. په دې اړه نور حال فیروز عزیز راکوي.
د افغانستان خبريالانو د ملاتړ سازمان ادعا کړی چې د طالبانو حکومت په ننګرهار ولایت کې سیمهیز خبريال عزیز احمد وفانی ولای او اندېښنه یې ښودلې چې په دغه هیواد کې د رسنیو او خبريالانو وضعیت دا څرګندوي چې هلته لا هم د اوسنۍ حاکمې ډلې لخوا رسنۍ او خبريالان تر سخت فشار، ربړونې، سانسور او ګواښ لاندې دي. دغه سازمان د سې شنبې په ورځ د اګست په شپږمه خبره کړې خبر پاڼه کې زیاته کړې چې طالبانو ښاغلی وفا دوه اونۍ مخکې نیولی او تر اوسه یې د هغه په اړه هیڅ ډول معلومات نه دي شریک کړي. عزیز احمد وفا چې په ننګرهار ولایت کې د سیمه ییز خبريال په توګه له بېلابېلو رسنیو سره کار کوه، د کورنۍ غړیو د هغه د نیونې په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. بلخوا د خبريالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې هم پرون سه شنبه په یو خبره کړې خبر پاڼه کې په ننګرهار ولایت کې د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت له لوري د څوار لاس رسنیو فعالیت جوازونو پر ځنډولو اندېښنه ښودلې ده. په دې بیان کې د یادې کمیټې د آسیا برخې د همغږي کوونکي بیلی یې په حواله راغلي، طالبان باید په سمدستي توګه په ننګرهار ولایت کې د څوار لاس رسنیو د جوازونو ځنډول پای ته ورسوي. په بیان کې د نوموړي په خبره دا هم ویل شوی چې طالبان په افغانستان کې د خپل خبرونو او نشراتو د کنټرول لپاره پر رسنیو فشار ته دوام ورکوي. دوی باید د تاکتیکونو ودروي او په ټکو یې خپلواکو رسنیو ته باید اجازه ورکړي چې په آزاد توګه کار وکړي. وړاندې د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت د اترا ادارې ادا کړي چې د دې رسنیو د جوازونو د ځنډولو لامل د مالیې نه ورکول دي. ننګرهار کې د سیمه ییز خبريال عزیز احمد وفا او دغه بنسټونو د اداو په اړه مو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وپوښتل، خو نوموړي د دغه راپور تر خبرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو وړاندې ښاغلي مجاهد ویلي اکثره خبريالان د دوی د کار نه بلکې د شخصي مسایلو له امله نیول کېږي او ادعا کوي چې دوی د ملي ګټو او اسلامي ارزښتونو په رڼا کې د خبريالانو او رسنیو فعالیتونو ته ژمن دي. په افغانستان د نن ځینې خبريالان ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت له لوري له سختو کاري فشارونو سره مخ دي. دوه خبريالانو چې یوې د نیونو او فشارونو له امله د خبريالۍ پریښودو ته هم اړ شوی، د نوم نه خبرولو او د غږونو د بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې د خبريالانو لپاره کار کول ډیر مشکل ده سنځي د رسنۍ په حساب سانسور شوی دی هغه څه چې حقیقت وي د ولس پوښتنه وي څه چې رامنځته شوی وي هغه ته انعکاس نه ورکول کېږي تر ډېره داسې غواړي چې هر هغه څه چې مشرېږي د نصر رسنۍ له لوري باید د دوی د اصولو مطابق واوسي تازه کړ رسنۍ د افغانستان د مشکلاتو پر وړاندې شکایت اعتراض
په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ کې د رسنیزو فعالیتونو په فضا کې ګڼې ستونزې وې. خبریالانو ته پر وخت معلومات نه ورکول کېدل. خپل راپورونه یې په واقعي توګه نه شول خپرولی.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم د خبریالانو او رسنیو ملاتړو بنسټونو په وار وار په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د خبریالانو نیونو، شکنجو او ځورونو راپورونه ورکړي دي. د افغانستان د خپلواکو رسنیو د ملاتړ دفتر یانای چې اوس یې په افغانستان کې چارې درولي، د 2023 کال د نومبر په میاشت کې ویلي وو چې د طالبانو د بیا واکمنۍ راهیسې په افغانستان کې 201 رسنۍ تړل شوي چې له امله یې د اولس زره اته سوه پنځه اتیا تنو څخه چې په رسنیو کې کار کوه اوس 4500 تنه کار کوي. دغه شان د ګلوبل اکسپریشن ادارې له لوري په کلنی راپور کې چې سږکال د مې د میاشتې په 21 خپور کړ، افغانستان د بیان د ازادۍ له اړخه د نړۍ یو له بدو هیوادونو څخه ګڼل شوی دی.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډ اخیستل د ولسونو حق دی.
په 1402 لمریز کال کې د افغانستان صادرات او واردات په پرتله 6.3 میلیارد ډالر کم وو. د طالبانو حکومت د احصایې او معلوماتو ملي اداروي په 1402 لمریز کال کې د افغانستان د صادراتو ارزښت 1.8 میلیارد ډالر او د وارداتو ارزښت 8.1 میلیارد ډالر. د همدې راپور په اړه جزئیات اسانا کاکړ راکوي.
د طالبانو حکومت د سایه او معلوماتو ملي ادارې په 1402 لمریز کال کې د افغانستان د صادراتو ارزښت 1.8 میلیارد او د وارداتو ارزښت 8.1 میلیارد ډالر خودلې، چې دا د افغانستان د صادراتو او وارداتو ترمنځ شاوخوا 6.3 میلیارد ډالر توپیر ښیي. د یادې ادارې د سایه معاونیت سرپرست عصمت الله حکیمي د چهارشنبې په ورځ په یو خبري کانفرنس کې وویل چې د 1401 لمریز کال په پرتله د افغانستان په صادراتو کې 3.1 سلنه کموالی او په وارداتو کې 2.4 سلنه زیاتوالی راغلی. عصمت الله حکیمی وویل چې د افغانستان په صادراتو کې دا کمښت د مدني موادو په ځانګړې توګه د ډبرو سکرو د صادراتو د کمښت له امله رامنځته شوی. د افغانستان د سوداګرۍ خونې مسؤلین هم د دې موضوع په تایید سره وایي په صادراتو کې کموالی پاکستان هیواد سره د سوداګرۍ په برخه کې د ستونزو له امله دی. د یادې خونې د مدیره پلاوي غړي خان جنل کوسی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په صادراتو کې مځکه کموالی راغلی چې باج قیدات او بعضی مشکلات د پاکستان ملک سره پیدا شو، خصوصا په سکرو کې چې په سکاره نرخ د افغانستان اسلامي امارت جوړونه د سکرو صادرات مو کم شو.
خان جنرال کوسی زیاته کړه چې د افغانستان د صادراتو او وارداتو ترمنځ توپیر له تیرو شلو کلونو راهیسې دی، ځکه چې په خبره افغانستان یو تولیدي هیواد نه دی او په یو شمیر برخو کې وارداتو ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان مرکزی بانک هم تازه اعلان کړی چې افغانستان ته د دې هیواد صادرات د پاکستان پر روان مالي کال کې چې د جولای په میاشت کې پیلېږي 4.12 سلنه ډېر شوي. د دغه بانک د معلوماتو له مخې له افغانستان څخه د پاکستان واردات له 15 میلیون ډالرو څخه 11 میلیون ډالرو ته راټیټ شوي دي، چې 1.5 سلنه کموالی ښیي. د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان د افغانستان اوسنی اقتصادي حالت کړکېچن بولي او وایي د افغانستان سوداګري د دې وضعیت په مهارولو کې ښه رول لوبولی شي. یو له دوی څخه بشیر دودیال ازادي راډیو ته وویل:
منګه متاسفانه کسر تجارت سره مخامخ یاست. زیاتره وخت د وارداتو زیاتوالی او د صادراتو کموالی لیدل کیږي. د دې د حل کولو لپاره دوه لارې شته. یو خدا چې تعویض واردات ډیر څه شته دي چې واردېږي، اما د هغو په عوض منګه دلته تولیدولی شو. خو تر دې نه هم ډیره ښه لاره د ملي تولید پیاوړي کول دي.
اقتصادي کارپو بشیر دودیال وو چې په افغانستان کې د اقتصادي وضعیت د خوالي په اړه غږیده. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې وسم خلک له اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دي او د تجارت کسر یا کمښت او د صادراتو لوړوالی د افغانانو په ژوند او اقتصادي حالت باندې ناوړه اغیزه کولای شي. کوار شو د سیګار راپور ته چې مونږ ترلاسه کړی ده، د سیګار په راپور کې هم راغلي دي چې په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې لپاره سیګار اداره وایي واشنگټن په تیرو دریو کلونو کې افغانستان ته شاوخوا 21 میلیون ډالر ځانګړي او مصرف کړي دي. سیګار د یو راپور په خپرولو ویلي چې دغه شمیر پیسې په بیلابیلو برخو کې په افغانستان دننه او بهر د افغانانو لپاره لګول شوي دي، خو په افغانستان کې یو شمیر اړمن ویلي لا هم په بد اقتصادي وضعیت کې دي او تر اوسه یې هیڅ ډول مرسته نه ده ترلاسه کړې. په دې اړه جزئیات فیروزه عزیزی راکوي.
په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې لپاره د سر مفتش دفتر سیګار اعلان کړی چې دغه هیواد د 2021 کال له اگست میاشتې راهیسې له افغانستان سره د 0.1 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. سیګار د سه‌شنبې په ورځ د اگست په 6مه د یو راپور په خپرولو ویلي دغه پیسې پر بشري مرستو، د افغانانو د انتقال پر پروسې او د کډوالو د ځای پر ځای کولو لګیدلې او له همدې پیسو 3.5 میلیارد ډالر یې د کنګل شویو شتمنیو څخه دي چې په سویس کې د افغانستان امانی دکتور انتقال سوی دی. د دې راپور په دوام د جزئیات لور کړی پرته زیاته سوی چې د امریکا د دې پیسو یو برخه پر سازمانی عملیاتو او امنیتی چارو لګیدلې. د دې راپور لمخې په دې پیسو کې 3 میلیارد ډالر د بشری مرستو بودجې اړوند چې په ټکو یې د نړیوالو سازمانونو لپاره د 2021 کال له اکتوبر د 2040 کال تر جون میاشتې په افغانستان کې مصرف سوی دی. سیګار په داسې حال کې له افغانستان سره د متحده ایالاتو د 21 میلیارد ډالرو د مرستو خبره کوي چې په افغانستان یوشمیر ارمن وای لا هم له بد اقتصادي وضعیت سره مخ او هیڅ ډول مرستې نه دي ترلاسه کړي. د کابل ښار او پروان ولایت دوه خزینه اوسیدونکو چې نه یې غوښتل پر راپور کې نمونه خبره سي. ازادي راډیو ته وویل
شار مشکلاتم زیاته سره مریض هستم په خانه کې زندگی میکنم.
سون سیمتی دي ز خپل ناروغ يم په کرای کور کې اوسېګم. زوی می هم ناروغ دی او میډم تقاعد شوې دي. هیڅ حیات نه لرو او تر سره سره هیڅ مرسته هم نه ده شوې.
می چې کومه کې به ما چیز نشه تیار نکړي دیگه سی دا نه خپل ما مریض هستم.
هیڅ مرسته مون دي تر لاسه کړی. درې ناروغ ما شومان لرم. زموږ اقتصادي وضعیت خورا بد دی. یعنی ای کاش خدای هیڅ غریب نه خلقاوه.
پر افغانستان د طالبانو لوبیا وکمنه دوه روسته تر اوسه امریکا متحده ایالات له افغانستان سره تر ټولو ستر بشری مرسته کوونکی بلل سوی دی. مخکې به د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان مرکزی بانک هر اونۍ د امریکا لوري د 40 میلیونه ډالرو کڅوړو تر لاسه کولو په اړه معلومات ورکول، خو له زیاتې مودې راهیسې د دغه نقدي کڅوړو د رسیدو په اړه راپورونه نه دي خبره سوي. یو شمېر اقتصاد پوهان د دې پوښتنې په اړه چې ولې په دومره لوړه کچه مرستو د افغانستان د اقتصادي وضعیت کې بدلون نه دی رامنځته کړی، وایي د افغانستان اقتصادي وضعیت د اساسي خوالي د اقدام په اړه چې یو سیاسي او نړیوال مشروعیت ته اړتیا لري زمینه ورته نه ده برابره سوې. د دې ډلې اقتصاد پوه ازرخش حافظي وایي بشري مرستې یوازې د ورځنیو ستونزو د حل لپاره کیږي، خو په خبره یې ورځ بلې ته زیاتېدونکې ستونزې لکه طبیعي پیښې، له ګاونډیو هیوادونو د کډوالو ډلې زیستل او د نفوس زیاتوالی په افغانستان کې د بیکارۍ او بېوزلۍ د دوام لاملونه دي.
او لوی اقتصادي اقدامات ته ضرورت شته، لوی صنایع ته ضرورت شته، مدني مواد د پروسس لپاره باید اقدامات وشي، او د افغانستان سرګردانی او بی باید مهاري شي او بندونه پکې جوړ شي.
یو شمیر منتقدین بیا په دې باور دي چې د دغه مرستو درول به د طالبانو حکومت تر فشار لاندې راولي. دا په داسې حال کې ده چې سیګار یوه اونۍ وړاندې په خپل درې میاشتنی راپور کې ویلي و چې د طالبانو حکومت د امریکا له دغو بشري مرستو ګټه پورته کوي، خو د طالبانو حکومت تل ټینګار کړی چې د افغانستان له خلکو سره په بشري مرستو کې هیڅ ډول مداخله نه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او ملګرو ملتونو هم د طالبانو لاسته د دغو مرستو د رسیدو خبره رد کړې او ویلي دي چې دا پیسې لړمنو افغانانو سره پر مرستو او مرستندوی پلانونو لګول کیږي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
نړۍ تبم سرور کار کو بنگلاديش کې ل لاریونونو او اعتراضونو وروسته نوې حکومت اعلان شوی، خو د دې هیواد نوې صدر اعظم څوک دی؟ د حال بل فريدي سیال نواورو.
دا نوبل د جایزې ګټونکو او د کوچنیو سوداګرو بریالۍ څېره محمد یونس د بنگلاديش نوې صدر زمو ټاکل شو. دا پریکړه نن سهار د اگستومه د ولسمشر محمد شهابودین د مطبوعاتي دفتر سکرټر جونیال ابودین اعلان کړه. ابودین د اعلان په هغه غونډه کې وکړ چې د مدني ټولنې فعالان، پوزي مشران، مشهور سوداګر او هغه ځکونکو په ګډون کړي وو چې لواکا د شیخ حسینی د لری کولو لپاره لاریونونه په لار اچولي وو. تمدا د شیخ حسینی پوخانی سیال محمد یونس په ډیر شوره د فرانسې له پاریس ښار څخه چرته چې د اولمپیک سیالۍ روانې دي بنگلاديش ته ستون شي. خو محمد یونس څوک دی؟ څلور اتیا کلن محمد یونس هغه اقتصاد پوه بانکدار دی چې په 1980 کلونو کې د کوچنیو پورونو بازارونو ته وده ورکړه. نوموړي یو شمېر بېوزلو خلکو ته چې دودیز بانکونو پور نه ورکوه کوچني قرضونه پیل کړل. د هغه دا کار بریالی شو او په چټکۍ سره یې وده وکړه. هغه د 1980 کلونو په نومړیو کې لزګونه زر غړي پیدا کړل چې په 1983 کال کې د کلی د بانک په نوم یو بانک جوړ کړ. بانک په ټول بنگلاديش کې پروژې پیل کړې چې لټوکر نیولې د موبایل تر خدمتونو او انټرنیټ پوری خلکو ته خدمات وړاندې کول. د دغو خدمتونو له کبله خغلی یونس په 2008 کال کې د نوبل جایزه ترلاسه کړه. خغلی یونس په خلر سنیو سره په خبرو کې ویلی و زه داسې کس نه یم چې په سیاست کې بارام یم، خو که حالات هم مجبور کړم په سیاست کې له ښکېلتیا ډډه نه کوم. هغه د نوبل جایزې له ګټلو وروسته په 2008 کال کې د خلکو ځواک په نوم یو سیاسي حرکت رامنځته کړ، خو د هغه د سیاسي فعالیتونو پایله ورنه کړه او ډېر ژر له سیاسته پشا شو. د تیر 2023 کال په جولای میاشت کې د بنگلاديش سترې محکمې محمد یونس امر وکړ چې د خیریه مرستو په برخه کې له $1,000,000 زیاته مالیه ورکړي. له دې سربېره نوموړی بیا د روان کال د جنوري په میاشت کې د بنگلاديش د کار قانون د ماتولو په تور محکوم شو. هغه پرزان لګیدلی تورونه رد کړل او په ضمانت رخصه شو. په بنگلاديش کې نوی حکومت روس له هغه رامنځته کیږي چې روان کال په جولای میاشت کې د محصلینو لخوا په حکومت کې د کاري سهمیه پروګرام د درولو په موخه لارینو نوې اعتراضونه پیل شول. په دغه سهمیه پروګرام کې حکومت 30% دولتي څوکۍ د هغو خلکو کورنۍ ته ځانګړې کړې وي چې په 1981 کال کې له پاکستانه د بنگلاديش د ازادۍ ګټلو مبارزه کې برخه اخیستي وه. په دغه لارینونو کې د خلکو او پولیسو ترمنځ په خوډب کې هغه مهال تر 1,000 ډېر کسان ونیول شول او تر 200 ډېر نور ووژل شول. قهرجنو لارین کوونکو د تیر دوشنبه په ورځ د هیواد صدر اعظم شیخ حسینه استعفا او له هیواد تیښتې ته اړ کړه.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په اوروزګان کې د کرکټ 500 سوریزي سیالي پیل شوې دي. لسیمینا زمون همکار پورا راپور چمتو کړی تاسو ووري.
پاسفینولي باسونو سنبال او روزګانی د تنکی ځوانان په یو شګلنا او خاورینه شاړم ځکه کې د افغانستان د کرکټ بورډ په هدایت په خپل منځونو کې 500 سیالي پیل کړې دي. د اورزګان ولایت د کرکټ بورډ مسول خیر الله افغان وایي چې لدې لوب څخه مخه د 2015 کال د دوهمې درجه ولایتي لوب ته د غوړه لوبغاړو پیدا کول دي. نموړي ویل چې دا سیالي د افغانستان د کرکټ بورډ د کورنی کرکټ د څنګه په هدایت په دغه ولایت کې پیل کړي دي چې نه ټیمونو په پښې کې چې لدې سره رسمي دي برخه اخیستې ده او 15 ورځې به دوام وکړي.
ټورنمنت کلب لیول سیالي دي چې په ټول افغانستان کې کیږي. د دې څخه د ولایتو غوره لوبډلې جوړیږي چې هغه به ځي په نورو ولایتو کې به بیا لوبې کوي. خوشبختانه به وایي چې په روزګان کې هم دغه سیالۍ نن پیل شوې چې نه لوبډلې دي پر دوو ګروپونو باندې ویشل شوي دي.
هغه لوبغاړي چې په دې لوبو کې ګډون کړی دي خوشاله دي او وایي چې په ځان باور دي چې بریا به خپلوي او خپلو هدفو ته به ځان رسوي.
دغه ټورنمنټ څخه زموږ دغه خړ پړ روزګان څخه لوبغاړي ځي ولایتي لوبو ته. ولایتي لوبې کې دغه څخه بیا د زون په ساته ځي کرکټ ته لږ توجه وسي. مرکزي کرکټ بیخي روزګان ته داسې فکر کړی چې په روزګان ګر سره کرکټ ستنه. البته کدلته موږ روزګان ته وګورو په روزګان کې داسې پلیران شته چې په نورو ولایتو په اکثر ولایتو کې نسته. نو کدا د کرکټ بورډ موږ ته توجه وکړي، زموږ لوبغاړو ته توجه وکړي، لرې دي نه وي چې زموږ لوبغاړي تر غټ غټو ځایو پر ورسېږي. غټ ورسپی ټورنمنټ کې
دا په کال کې یو دانه کیږي او موږ د دې لپاره ډېر کوشش کړی دی، تمرینات مو کړی دي د دې څخه چې په دې کاري وشو پرفارم کړی هغه بیا ځکندار ته الته په کندار کې بلوبي کوي
هر جنوي
د ورزګانی کرکټران چې په ځان ډیر باور دي لدی وړاندې هم په دغه ډول سیالوي کې برخه اخیسته ده او بریالي لوبډلې بیا د ولایتونو په کچه لوبي دي لیدي خوال ته شون دي ځلې دي او یوازې یوای د ویلوبي ګټلې دي دی د خپلې ماتې لاملونه په سیمه کې په خپل ولایت کې د ځان لپاره د امکاناتو نشټوالی او د غراز د کوچ نشټوالی دی
تاسو فیسبوک کاروي
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio
په دې برخه کې به بیا هم د افغان کډوالو په اړه وغږی کو د ایرانی پولیسو لخوا د ځوان افغان کډوال د شکنجه او وهلو د ویډیو خپرېدو پراخ برګونونه راپاروري دي په ایران او افغانستان کې یو شمېر افغانان د دغه ځوان د شکنجه په خبرګون کې وایي دا چلن غیر انساني دی دوی د کډوالۍ له نړیوال سازمانونو غواړي چې کډوالو سره د کوربه هیوادونو کړنې سم نه دي دا په داسې حال کې ده چې ایرانی چارواکو په دې وروستیو کې ویلي هغه کډوال چې د دوی په وینا غیر قانوني دي باید د روان کال تر پایه له ایرانه ووزي په دې اکله عابد سپوږمۍ نور حال راکوي
د وطن کې ځوان چغې او فریاد چې ایرانی پولیسو ته د منصوبو کسانو غوګونو ته ونه رسیدي په ټولنیزو رسنیو یو ویډیو خپره شوې چې پکې یو تنکی ځوان د سرک پر سر د ایرانی پولیسو لخوا وهل کیږي او شکنجه کیږي په ایران کې د یو شمېر افغان کډوالو د معلوماتو لمخې دغه 15 کلن افغان تنکی ځوان سید مهدی نومیږي چې د ایران د ماوند په افسر د سیمه کې اوسیږي دا ویډیو چې د سابت دقیقه نیټه یې نه د معلومه په کلیدل کیږي چې په شخصي جامو کې دوه ایرانی پولیس چې یو یې خپل زنګون د هغه افغان ځوان پر سر او ورمیګ ور ایخه چې د پولیسو د موټر ترڅنګ پروت دی او بل پولیس هم یا ځوان کلک نیولای او خپل همکار سره مرسته کوي چې هغه ووهي او شکنجه یې کړي د ایرانی پولیس نه یوازې دا چې د سید مهدی چیغو او فریاد ته پام نه کوي بلکې شاوخوا د څو ښځو په ژړا او زاریو یې هم ځانونه کاڼه کړي دي د شکنجه لاندې د سید مهدی چیغې او فریادونه د ده پستونی کې ټپ شي بیا د دې دو ایرانی پولیسو لخوا د دوی موټر ته وړل کیږي له دې افغان ځوان سره د ایرانی پولیسو دا ډول چلند په ټولنیزو رسنیو او د عامو خلکو ترمنځ پراخ غبرګونونه راپارولې دي پیران کې یو افغان کډوال پویا ازادي رادیو ته وویل
په سر اسنوي ګردن خېل اوسو شدید دیده بود بابتي کې شونین برخورد
دغه هلک دورمیک په برخه کې سخت ټپي شوی او سکه چې دالت او تیخوالی د شلندو د یو هواد د پولیسو لخوا چې د فرهنګ او انسان دوستۍ خبره کوي واقعا د تاسف وړ خبره ده
انسانيت میزنن نه واقعا جای تاسف است
هغه د حمله ویل چې سپکاوی شکنجه وهل د ایران د حکومت هغه کړنی دي چې په دې ورځو کې په ایران کې ډیر افغانان ورسره مخ دي په تهران کې یو بل افغان کډواله دینا هم وایي چې په دې ورستیو کې یو وخت پلوان د قانوني اسنادو لرلو سره سره د ایرانی پولیسو لخوا وهل شوی او نیول شوی دي نو موري د ایرانی پولیسو لخوا خپل یو وخت پلوان سره د چلند په اړه وویل
دوی څو ورځې وړاندې زموږ یو خپلوان نیولی و زما افغان له میترو یې نیولی و د یوې شپې لپاره یې ځان سره ساتلی و ډېر یې وهلی و بیا یې وروسته خوشې کړ
د کابل اوسیدونکو مصطفی هم په خپل فیسبوک پاڼه د سید مهدی د شکنجه ویډیو خپره کړې او په خبرګون کې د ایرانی پولیسو پر کړنو نیوکه کړې غازادی رادیو ته وویل
از سازمان های بین المللی مهاجرت خواهش میکنم
زید کډوالۍ له نړیوالو سازمانونو څخه وختنه کوم چې په بیلا بیلو هیوادونو کې په تیر بیا په ایران کې د کډوالو د کار بهیر له نږدې وڅاري دوی د کډوالو په وړاندې مسؤل ایران هم مسؤل دی
د دغه افغان ځوانانو نیونه او ربړونه هغه محل توند غبرګونونه راو پارول چې د ایران د خراسان رضوی ولایت د سرحدي ځواکونو عمومي قمندان مجید شجاع د سیشن به پورز د اگست په شپږمه په یو خبري غونډه کې وویل چې د روان کال له پیل تر اوسه 15,000 بې اسناده کډوال نیول شوي او د افغانستان سرحدي ځواکونو ته سپارل شوي دي. په ورته وخت کې د ایران د پولیسو مشر په دې وروستیو کې ویلي هغه کډوال چې د ده په خبره غیر قانوني دي باید د روان کال تر پایه له ایران څخه ووزي او خپل هیواد ته ستانه شي. د روان کال په حمل میاشت کې د ایران د کورنیو چارو وزارت هم په یوه اعلامیه کې اعلان وکړ چې افغان کډوال باید خپلې خاورې ته ستانه شي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ګڼ شمېر کورنۍ د امنیتي ګواښونو او بېوزلۍ په ګډون د بېلابېلو لاملونو له امله له افغانستان